چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې له عراق څخه ووځي.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چوغړی کتلی شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې نن کابل د یوې چاودنې شاهد و. چاودنه یو ځل بیا په جمعات کې شوې ده. د تلفاتو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. په کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی. همدا اوس سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې ده. فیروزه جانې خبرونې ته ستړي مشي، له تاسو به د دې پیښې په اړه جزئیات واورو.
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو ته صاحب د ازادي راډیو ټول قلمونه اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویلي څو شیبې وړاندې، البته له دوو نه یو څه مخکې، له دوو بجو یو څه مخکې کابل کې، د کابل په کاپیچارو سیمه کې په شیشه سوري جماعت کې د ځای په ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله یو چاودنه البته رامنځته شوه، چې په دې کې د کورنۍ چارو وزارت وایي تر اوسه پورې درې کسان د ملا امام په ګډون څلور کسان وزل سوي دي، او یو شمېر نور هیوادوال چې هلته د جمعې د لمانځه د ادا کولو لپاره تللي وو، او هغوی ټپیان سوي دي. تر قاریان په دې اړه رسنیو ته خپلې خبرې هم رالیږلي چې هغه به واورو.
هنګام ادای نماز جمعه در مسجد شیرشاه سوری واقع
کرد. دوید کابل کارتی چارکی د شیرشاه سوری په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال هغه چاودیدل کې مواد چې د افغانستان د خلکو او د اسلام د دښمنانو لخوا پر ځای شي و چاودنه ورکړل شوی. د ابتدایي معلوماتو لمخې په دې چاودنه کې د جمعات امام او درې نور منسکون کې شهیدان شوی او یو شمېر نور ټپیان دي.
سیتانه دیگه از نمازگزاران به اساس معلومات ابتدایی ما به شهادت رسیدن و تعدادی از نمازگزاران مجروح شدن.
ان څه باید یادونه وکوم، څو شی وړاندې ما د همدې جمعه د خطیب چې اوس وزل شوی دا دغه خور سره هم خبرې وکړلې. هغه هم په خطه ایدوی اولاده وایي چې د کورنۍ یو شمېر نور کسان چې حالت له همدې ملا امام سره په جمعه کې و هغه هم شهیدان شوی او بخې زخمیان شوی دي. همدارنګ ما د کابل د استقلال روغتون له مشر سره هم خبرې وکړلې، ورنه مې دا پوښتنه وکړه چې تر اوسه پورې څومره ټپیان هلته ورول شوي دي. هغه را سره په خبرو کې دا تایید کړه چې تر دې دمه د دغه جماعت نه درې ټپیان ورول شوي، ور انتقال شوي دي، او د دوی روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ دی. انته دی موضوع چې باید یادونه وسی، تر دې وړاندې هم په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې همداسې یو چاودنه رامنځته شوه چې دغه جماعت ملا امام ایاز نیازی پکې ووژل شو. تر هغه وړاندې د کابل په یو بله سیمه کې یو کال وړاندې مولوي سمیع الله ریحان هم همدغسې هدف وګرځول شو او په یوه چاودنه کې ووژل شو. یو بل موضوع چې په همدغه روزه کې سږ کال په روزه کې د روزې په وروستیو شپو کې په یوه جماعت باندې په کابل کې چاودنه وسوله، والته هم ګڼو خلکو ته مرزو بلا واوښتله.
ډېره زیاته
تر دې د مانځ دغه چاودنې د نننۍ چاودنې مسؤلیت کومې ډلې تر اوسه نه ده منلی.
ډېره زیاته مننه فیروزه عزیزی. له تاسو نه پر روانو خبرونو کې بل تاسو نور تفصیل اخلو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. وړاندې په دې یو ساعت خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام وړاندې کیږي چې عصمت څاروانې وړاندې کوي.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلام منو. منې د خبرونې د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکتیا ولایت ته ځانګړې ده. پکتیا د خوست، پکتیکا، لوګر، ننګرهار او غزنی ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت له قبایلی سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه ګڼل کیږي سره هم پوله لري. پکتیا ولایت شپږ زره څلور سوه دوه دېرش کیلومتر مربع مساحت لري او ګردیز یې مرکز دی. په دې خپرونه کې د پکتیا مرستیال ولی الحاج عبدالولی صحیح زموږ میلمه دی. تاسو درانه اوریدونکي هم د پکتیا په اړه زموږ له درانه میلمه څخه پوښتنې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې راستولی شئ. د اته سوه اتلس شمېرې له لارې لنډ پیغامونه راواستوئ. ستاسو پیغامونه به له الحاج عبدالولی صحیح سره شریک کړم. د ټلیفون شمېرې وروسته اعلانوم. لومړی میلمه عبدالولی صحیح ته هرکلی وایم. صحیح صاحب، کله کورونا پیل کو په پکتیا کې وضعیت څنګه دی؟ د راپورونه خو داسې شي چې تر هغه څه چې په رسنیو کې اعلان شي یا د عام روغتیا وزارت اعلانوي، تر دې وایي په ځلونه ډیر خلک په کرونا اخته دي او ډیر خلک ورڅخه مري. ستاسو راپورونه څه دي؟
لومړی خسروان صاحب تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې نه ټولو درنو اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او تاسو مننه کوم چې هغه د مالک مسؤلیت یې ما ده د پکتیا په اړه فقط زه به دومره اضافه کړم چې څوارلس ولسوالۍ لري یعنی او نور خو تاسو ټول شیان تشریح کړل. په پکتیا کې هم متاسفانه کورونا زه داس فکر کوم چې د ما تحلیل دا ده چې د افغانستان په کچه په ټولو ولایتونو کې هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې کورونا د هغه څه نه چې د رسنیو د لارې نه نشر کېږي او یا هغه اعداد او ارقام چې رسمي کېږي د هغوی نه په مراتب زیاته ده او پکتیا هم متاسفانه په همدغه برخه کې راځي. صرف یو خبره څاروان صاحب چې دلته خوشبختی ورته وایي یا دا خوشحانسي ورته وایي یا دا چې دا ولس ډېر کړېدلی ولس دی او د هر خوانه پې دردونه او ازادونه ورېږي، یوه خبره دا ده چې دلته یې هغه شدت لکه څنګه چې په اروپا او امریکا او یا ځینې نورو هېوادونو کې وو دلته یې هغه اثرات ډېر خفیف دي چې همدغه خفیف اثرات سبب د دې شول چې تر یو حده پورې خلک غافل کېږي غوندې کې یعنی ډېر کسان داسې وو چې په کورونا اخته وو خصوصا ځوانه طبقه نو دوی داسې نه محسوسوله چې دی به په کورونا اخته وي یا دومره تکلیف یې دته نه ورکاوه نو دغه هم د دې باعث شوه چې کورونا لږ خپله لمنه ډېره خوره کړي. په پکتیا کې تر اوسه پورې مونږ تقریبا همدغه لحظه چې زه تاسو سره خبرې کوم یا تر پرونی ارقامو پورې مونږ 150 کسه مثبتې پیښې لرو چې د دوی د جملې نه نږدې 170 کسه یې لله الحمد شفایاب شوي دي او د نن په شمول 19 کسه د دې ناوړه بیماری نه شهادت رسېدلې دي. نو ویروس خور شوی ده په دې موږ تلاشونه هغه د فایل نام در سره وانو او اوس هم د عمل لري موږ پرونه په دې اړه د ولایت په مقام کې ناشته درلوده تر څو چې د دې ورستي یا د ورځې مطابق ولسونو ته په هوای ورکو یا د منبر د لارې نه یا هم هغه مختلف لارې چې موږ غوړه کړې دي نو البته د دې بیمارۍ سره مشخص یو برنامه نشته چې کېدای دی ولستونو د پوهاوي د پاره نو
بله لکن تاسو چې ویل چې دلته دومره شدید نه ده دا په ټوله دنیا کې تقریبا هم داسې ده شغله صحیح چې اکثرو خلکو باندې شدید نه وي په کمو خلکو باندې شدید وي خصوصا په هغو کسانو چې عمرونه یې ډېر دي یا ناروغي لري هغوی ته ډېره خطرناک هم ده په ځوانانو ماشومانو باندې ډېره اسانه تېرېږي حتی په ځان نه پوهېږي او همدا یې خطر بلل کېږي چې یو شمېر خلک په ځان نه پوهېږي چې کرونا دي خو نورو ته انتقال لوی. لیکن دا وشه تاسو چې وای چې د عامه پوهاوی لپاره کار شوی دی رسنو هم ډیر تبلیغات وکړل خلک تر څه حد پوري د فاصله رعایتوي آیا ل فاتحو ودونو او د جمیل منځ ته لا تاګه ډډه کوي او کنه کوي او کځي هم نو آیا فاصله رعایتوي او کنه؟
په سر کسروان صاحب ډیره خاص پام لرنه نو ورته کې دا سره د دې چې د شروع نه د دوی د پوهاوي لپاره د هر ممکن وسیلې نه موږ تقریبا په پکتیا کې وو شخصي راډیوګانې لرو او د دې تر څنګ لله الحمد یو اسلامي هیواد منبر لرو تلاش ډېر زیات کېده یو خو هغه ملي او بینالمللي رسنۍ دي یا ټولنیزې رسنۍ دي او په مشخصه توګه د حکومتي مسؤلیتونو یا واس پوره خبرې دا مو ټول په کار اچولې وي په سر کې هنجار شکنی ډېره وه چا داسې ډېره خاص توجه نه کوله ځینو خلکو داسې نوره یعنی هغه مذهبي هغه به هم کول تبلیغات به هم کول چې یا مسلمان نه نیسي یا څنګه ده او څنګه نه ده خو متاسفانه کله چې کورونا زور وکړ او خلکو عملا په سترګو ولیده اوس تر ډیره حده پورې یو خو هغه خاري خدمات وو چې لکه په بازار مکتبونه او امامونه او کلکونه داسې نورو د راټولېدو ځایونه دا خو مو پخوانه البته قرنټین کړي وو یا دا خو مو تړلي وو، اما دا د جوماتونو په حد کې فاتحې او په جنازو کې دا هم اوس ورځ تر بلې خلک خپله تنظیمېږي، چون دغه اثرات لمنه یې لویه شوه نو اوس هغه خلکو د اورېدو په ځای اوس ګوري، عملاً یې ګوري. نو د مخکې نه ډېر تفاوت کې راغلی ده، زه هیله مند یم چې دا به همدغسې نوره هم مثبت اړخ دتي.
بله، یوه بله مسله چې دا هم په کرونا پورې اړه لري او څو کسو پوښتنه هم کړې ده، هغه دا ده چې په پکتیا ولایت کې د کرونا له کبله څه کوم روغتون جوړ شوی دی، څه امکانات رامنځته شوي دي، او مرکزي حکومت څومره مرسته کړې ده، مالی مرسته یې کړې ده؟ په یو شمېر ولایتو کې د مثلا د اکسیجن شکایت کیږي، ننګرهار کې خصوصا وایي اکسیجن نشته، خلک ځینې چې وس نه لري هغه یې اخیستی نشي او په روغتونونو کې نه پیدا کیږي او یا ځای نه وي. په پکتیا کې دا مشکل تر څه حده پورې دی؟
پکتیا کې البته د شرونه مونږه آمادګي د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او هغه کمیټه چې په مرکز کې ورته پوګته شوې وه او دوامدار د ولایتونو سره د وی ټی سي د لارې نه په رابطه کې وو، اته هفتې کې دوه اته درې ناستې مو سره درلودې د دوی د ادارې سره سم، او د سیمې سیمه د اغیزو د وړاندوینې په اساس مونږ تقریبا د مرکز او درې ولسوالۍ په شمول چې مونږ هلته نسبتا لوی شفاخانې لرو، نو هغو کې مونږ د درې سوه کسانو د پاره په یوه وخت کې آمادګي نیولې وه. بیا د هغې نه د دې تر څنګ چون دا بیماری سمدلاسه راغله او په ټولو حالاتو کې په ټولو دنیا کې بیړنۍ حالات سره خلک مخامخ کړل، نو موږ ته د مرکزي حکومت نه تقریبا په دې خاطر چې مونږ د دې لپاره ډېر ضروري شیان نه لرل، لکه مثلا د ټولو نه مهمه خبره وینټیلیټور وو، یا مثلا دا پی 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 کیټونه وو، یا تر څنګ یې نور ځینې هغه ادویجات وو. او په همزمان د دې سره چون تاسو په دې خبره پوهېږئ چې هغه بیمار چې د دې نه یو وار استفاده وکړي نو بیا هغه ټول اسباب باید منځه لاړ شي، منفي او هغه کټ یا چپرکټ. نو دغه د دې لپاره د پکتیا ولایت سره د جمهور رئیس په توجه 8 میلیونه افغانۍ مرسته وشوه، او د پکتیا ادارې هغه سمدلاسه د دې لپاره چې آمادګي ولري هغه ضروري مواد یا ضروري اجناس هغه تر څنګ بیا، او بل خبره ده چې د دې لپاره مشخص یا نو سټاف په کار و، ځکه چې موږ ساتي اما ممکن نه و چې هم د نور یو نور بخښونه یا د ساتي اما نور مسولیتونه سر ته ورسوي، او تر څنګ بیا د کورونا په وړاندې هم دوی فعال اوسي. نو بیا د دې لپاره تقریبا 15 کسان نور مسلکي د دې لپاره جذب شول، نو موږ 8 میلیونه افغانۍ په دې باورت کې راکړې چې تقریبا 40 میلیونه شاوخوا مونږ ځینې آمادګیانې په روغتونونو کې، ځکه یو وارد مو په دې لپاره ترتیب که مونږ خداسې امکانات د دې مریضۍ سره د مبارزې لپاره نه لرل، او تر څنګ مواد واخیستل، دا کومکونه مونږ سره شوي، او مونږ په د مرکز ګردیز په شمول د اریوب ولسوالۍ، اریوب ځاځی ولسوالۍ، څمکنیو او زورمات ولسوالۍ کې د 150 تر 500 کسانو پورې تیاری لرو، او تر څنګ یو بله هغه دعوه چې د پکتیا لپاره یو سلبستریز روغتون چې باید تر اوسه پورې جوړ شوی وای، متاسفانه چون هغه مواد د ملک نه د باندې نه راتلل، هغه یو څه د ځان سره مخامخ شول، خو اوس کار روان ده. دوه ورځې مخکې هم والدنه ته مې وکړه انشاءالله یو 10 ورځو پورې به یو سلبستریز 10 الا 15 ورځو پورې سلبستریز روغتون هم آماده شي.
بله ډیر زیات مننه.
کورونا صرف د کورونا.
بله کور ودان یوشمیر اوریدونکو، البته تاسو روسی محمد صابر او علمگل احمدی له هلمند څخه هم دا پوښتنه کړې وی چې تاسو ځواب ورته وایو. یو بل اوریدونکو مو عادل له لغمانه پوښتنه کوي چې د پکتیا د پوهنې ریاست لپاره کومې اسانتیاوي برابرې شوې دي او په مجموع کې په پکتیا ولایت کې څومره ښوونځي فعال دي؟
په پکتیا ولایت کې خو متاسفانه د همدغه لحظه خو هیڅ ټول ښوونځي تړلي دي د کورونا د وجې نه، او مونږ تقریبا د مونږ ټول ښوونځي هسې که موقتا په کوم ځای کې شل شپې یا میاشتې کوم وقفه راغلي وي، نور په پکتیا کې د ښوونځیو سره د ولسونو بې کچه ملاتړ ده، او د مونږ ښوونځي تقریبا 400 ښوونځي لرو چې تر هغو چې یعنی د تیر کال د تعلیمي کال تر وروستۍ پورې خلاص وو. د کال په اوږدو کې مو ستونزې په ځینو مکاتبو کې پیدا کړې چې هغه هم بیرته په هماغه د سیمې خلکو او مشرانو په وساطت حل شولې. په پکتیا کې د معارف لپاره کوم داسې ځانګړی څه چې زه ډېر عنوان ورکم نه شم ویلی، خو یوازینی شی چې موږ ته سهولتونه رامنځته کړي دي هغه د ولسونو بې کچه مینه د معارف سره او د هغوی ملاتړ ده چې موږ په هره سیمه کې لله الحمد د تعلیم دروازې خلاص.
بله البته د نجونو د تعلیم بیا خونده نشته، شاید تاسو راسره موافق اوسئ؟ بله
نه ساروان صاحب، زه به د کله بعضي مجلسو کې وایم نو دغه تاسو چاریوب ځای ته ځئ نو د میرزاکۍ په لاره به تیریږئ. نو زه ماشوم وم، یا ماشوم خو داسې ماشوم نه وم چې یعنی دا شعر مې دا لنډۍ مې اورېدلې وه، نو هغه وخت کې وری و چې د ځاتي هلته شپه کږه وه چې میرزاکۍ په سر یې تیر کړل سرکونه. اما اوس برعکس لله الحمد لله الحمد چې هماغه د ځاځیو په وروستي حد کې چې د سپینې غرې په لمن کې ده مونږ د نجونو لیسه لرو، مونږ سږ کال فارغین ورکړل، او دا لیسه هم یوی خور یوی بیبی چې په البته په مهاجرت کې ژوند کوي د هغې د خوانه جوړ شوی دی. مونږ الحمدلله د اویا دوه درې اویا زره شاوخوا کې مونږ نجونې اوس د لومړي ټولګي نه ونیسه دولسم پورې مونږ په مکتبونو کې شامل لرو. د دې هم شاید د دې نه هم به دا ارقام پورته وو چون د مکاتبو ودانیو ستونزه د ملک په کچه موجوده وه. نو زه په دې پوره باور ویلی شم درته چې هغه څه چې پخوا خلکو فکر کاوه
لیکن ټولو ولسوالیو هم داسې وضعیت به نه وي. مثلا ظرمت بیا څنګه دی؟
ظرمت فقط مونږ په ظرمت کې تر یو حده پورې دا مشکل درلود، او که دا سبا هم په خیر د مکتبونه خلاص شي همغه نو تاسو پوهېږئ ډېر شیان دغه د شیطاني سیاستونو تر اغېزې لاندې راوستي دي. اوس مونږ هغه کومې ستونزې مو چې ظرمت کې هم مونږ پخوا لږ ډېرې د نجونو د مکاتبو په برخه کې لرلې، دا اوس نو چون دا زما خبره دروغجنه نه شي چې اوس خو عملا فعال نه دي، خو که د مکتبونه فعال شي مونږ د ظرمت کې
کرونا مشکل په افغانستان کې داسې پیشبینیانیم کېږي چې تر دې هم کېدای شي زیات شي، ځکه چې په اوله کې په افغانستان کې خلکو توجه ونه کړه، اوس هم لا ډېره توجه نه کوي، نو دا مشکل کېدای شي نور هم زیات شي. اما په د پوهنې وزارت یو شمېر سیمو ته اجازه ورکړې ده چې واړه ټولګي پرانیزي، خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته نه تلویزیون شته نه انټرنیټ شته نه برق شته، نو هغوی خو له زده کړو کاملا محرومي شي. تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی دی او که مو نه وي کړی ولې هم نه دی کړی؟
د معارف ریاست دلته هم د خپلې هڅې شروع کړلې، مونږ کوشش کوو چې دا د نوې ټکنالوژۍ د لارې نه، خو بیا هم چون دا هم ډېره محدوده ده هغه ځینې شبکې چې دلته فعالیت کوي هغه هم په هیڅ صورت معیاري نه دي. او څاروان صاحب زه نه پوهېږم تاسو دې خبرې نه بلخص سر خلاصیگی دغه زمینه فقط په شخصي حدودو کې کمه مطرح ده. مونږ انتظار داسې و چې وزارت معارف هم یا مرکزی ادارې هم چې په دې بحث کوه دوه ضرب الاجله یې ورکړي وو چې د شلم د جوزا پورې باید یوه طرحه هم د لوړو زده کړو وزارت وړاندې کړي او هم د پوهنې وزارت. تر اوسه پورې داسې څه چې د یادولو وړ وي سیمې ته او د سیمې ټولنیز جوړښت ته تر اوسه پورې داسې د یادولو وړ څه نه لرم، اما کارونه روان دي خو ډېره امیدواري ځکه نه کېږي چې یو خو مو ډېر وخت د لاسه اوس دا فعلاً پورې ورکړی دی، او دویم مونږ د دې تر څنګ یعنې دغه ستونزې هم دي، دغه ښوونځیو نه خو شاګردان یا دغه زده کوونکي دا خو وړاندې تللي دي، د دوی د کتابونو موضوع ده، د دوی د استادانو د راټولېدو موضوع ده، او په دا لږ وخت کې مونږ معارف یو بل ابتکار وکړو په پکتیا کې چې هغه دا و چې مونږ معارف د کورونا په برخه کې ډېر داسې یو نایابه غوندې یو طرحه جوړه کړه او په پکتیا کې ډېره مرسته وکړه چې د مونږ مرکز مو د ولسوالیو د معارف د مدیرانو سره وتاړه، بیا د معارف مدیران مو د خپلې ولسوالۍ د مکاتبو یا د ښوونځیو د هغه سره وتړل د مدیرانو سره، او هر مدیر مو بیا د معلم سره وتاړه چې تقریبا هسې چې مونږ لږ په بیړه اټکل کړی وو تر هرو شلو کسو پورې ممکنه وه چې یو څوک د دوی د پوهاوي د پاره ورسېږي، خو تر کومه چې د زده کړې یا د تعلیم د دوام یا د نصاب د تطبیق په هکله ده یو خو دا بیلانس بیا نه ساتلی کېږي. اوس که مونږ یو د یو صنف یو څلور کسو ته زمینه برابره کړو او هغه صنف کې مونږ شل کسه ولرو شپاړه سیاسي پاتې کېږي.
نه د دې لپاره مې ولاره شته صحیح صاحب، د دې لپاره م داسې ولاره پیشنهاد شوی و چې د پوهنې وزارت چارواکو هم له موږ سره په خبرو کې وویل چې هغه مضامین چې شاګرد کولی شي چې په کور کې هم ووایي هغه به نه تدریسی شي، په ځای به هغه مضامین چې هغه شاګرد په کور کې نشي لوستلی هغه به یوازې تدریسی شي. چې کله د مضامینو شمیر کم شو د شاګرد په ښوونځي کې د پاتې کېدو وخت کم میشي، نو بیا کولای شي چې سیمفونه د یو سیمف چې شل کسب خو په کې راتله لو حاضرې ورکوله اوس په اته کس یا لس کس راځي، په دې شکل سره به سیمفونه ډیر شي او د کورونا د خپرېدو مخه به ونیول شي.
بالکل بالکل دا منطقي خبره ده، خو ما زده کوي چې تر اوسه پورې مونږ یعنی دا منزل مته کړه نه ده، دا منزل مونږ ته کړه او کار پر روان ده ان شاء الله.
bale sahib
روان ده معرفت او ریاست کار
کوي. ډیر مننه. اوس په اوریدونکو ته نوبات ورکو، قدرمن اوریدونکو لاندې خبرچه ورسته د ټلیفون شمیرې اعلانومه. د پکتیا مرستیال والی الحاج عبدالولی صحیح زموږ شمیر مده که د پکتیا په اړه پښتنه او نظر لري له موږ سره تماس ونیسي، او ډیر بخښاله شو چې د پکتیا خپل اوسیدونکو ټلیفون وکي او خپل اصلي مشکلات مطرح کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
زموږ د تماس شمیرې د 0992235540 بله شمیره د 0928225550 بیا وایم 0992235540 بله شمیره د 0928225550 د افغان بي سي ماته سوا تل شمیره مو هم په خدمت کې ده. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فولان دلغمان ولدنا
شاسب مهرباني کوي صاحب.
ما دې پاتیا په ولایت کې ما پښتنه کوله چې ما تاسو او خوندي یو واسه
بله
دشتګه
نشته دا پاتیا ولایت کې د شونځي خبرې وکړه چې تر 400 زیات شونځي لري، 400 فکر کوم، خو د پانتون په اړه هم معلومات به درکې بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړي.
السلام علیکم ورحمت الله، من غزنی خبرې کوم.
مهرباني کوي.
زما له والد صاحب نو وایان چې دا غوښتنه ده چې دا ویروس کرونا ویروس په افغانستان کې خپر شوی دی. دلته موږ د غزنی په ولایت کې اوسو. دلته نه مرکز ما شي وای د غزنی نه مرکز معنا یا پکتیا ولایت پکتیا ولایت معنا د غیر واخه سارا ته امرو بانډو ته ولسوالۍ ته چې څوک په کرونا ویروس اخته یې هغه کلاسي مرکز ته ورلو دانې ومنه مرکز شپخانو ته داخل کړو. کنه مرکزی حکومت یا ولایتي حکومت معنا ولایتي اداره مرسته نور سره کوي آیا په پکتیکا او پکتیا ولایت کې دغه شانات او که یو دلته په غزنی معنا یا بل ولایت کې دغه شانات
مننه خبرې مه تکراروئ. صحیح شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني له راډیو لرې شي او خبرې وکړي.
السلام علیکم. د کندهار سره جوړتي په لیکه کې یم. محترم والي صاحب ته ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ. مهرباني
محترم محترم والی صاحب او تاسی ټول دمخه یم خپل نظر ته وایم. دا کرونا په باره کې، دا کرونا چې دا اوس یوازې پر یو ولایت نه ده، نه پر یو ملک ده، ټوله دنیا کې ده. یعنی پخوا د چا زړه ته نه لوېده، اوس خو داسې یعنې دا چې ملمیرې که یو د الله له طرفه یو کمپین دي نن ځای باندې تا پر بل ځای نهشته او سبا بیا پر هغه ځای باندې معلومېږي.
بله بله.
نو دغه دا معلومه نه ده چې د دې اثرات یعنې کال به وي، پنځه به وي، که میاشت به وي، دا خو درک نه معلومېږي. ای والله پاک دې درک معلومېږي چې دا مرضي به درته واخلي. دلته دا کرنتین کرنتین و دا خبرې یعنې دا بخښنه وي دا هم یو کرونا ده زموږ دپاره، د ولس دپاره، د
ډېره مننه کور ودان. صحیح شو. زه ډېر به خوشحاله شو چې د پکتیا خپل اوسېدونکي ټلیفون وکړي. تر اوسه پورې درې څلور اوریدونکي چې مو درلودل د لغمان، غزنی او کندهار څخه یې ټلیفونونه وکړل. نو هیله ده چې نور اوریدونکي د پکتیا خپل اوسېدونکو ته موقع ورکړي چې دوی هم ټلیفون وکړي. که تاسو ټلیفون مصروف وساتئ دوی ته به شاید نوبت ونه رسیږي. بل اوریدونکي لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني صاحب، دوی لکه چې خبرې نه کوي. وعلیکم السلام. اورو ځان معرفي کوي.
وعلیکم مرکز ګردیز ته سلام. ته ته درنه ملماته سلامونه وړاندې کوم.
کور دی ودان. مهرباني.
بخښنه وختنه ده سروان سره شیدل دغه قرنټین مسله کې دی. پښتیا کې خبرې خصوصي مدرسې ته نو اوس پوښتري استلې دي. ملمانه مختن ده چې ادم قرنټین کې شامل دي کنه. دا کولی شي چې موږ تدریس شروع کړي کې دغه نه زه وخت کې د سونو شروع شي. او بل وخت نه مدا د سیمه سره دلته خو نوروزه کې وخت د ضرورت د ضرورت وو ده. هغه ته له مرکز څخه خاني ته به چې موږ سره وو به د تیغه فن درته د شي په هغه ولا او جوړ شي په خاني ولا دا د درې لکه روپۍ درکو او ته د کورونا کې سخت نه دا مشکل د ستو په وخت کې بیا د اختر ته سوشل پاتې بل څو ډاکټرانو زموږ خپل قرنټین کړیو. ایو ډاکټر خزه پیژنه سیمه سره مګی زروغو مسوچي مې بیا ستګون
بل اوریدون که لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
حکمت یم د اسدر
ګوفالینا. مهرباني کوئ حکمت صاحب.
وای څنګه افتنه د کلیج کوم لار ده مستقیم باندې اجر په غوانه اشاره شر ده دغه لار په جنت باندې کوم اقدامات کوي.
بله، خدای دې وکړي چې صحیح صاحب د سیمو نمونه سم اوریدلې. ما وانه اوریدل پر حال
لکړې کومه سیمه ده د ازرې په هغه باندې سړک د دغه لارې باندې طالبان تک او تک دغه لارې بندول باندې اقدام
وکړي. ګوره حکمت صاحب، ازره خو په لوګر کې ده او البته له پکتیا سره به پوله لري. فکر کوم چې نږدې ده. بله ښه، صحیح ده. صحیح صاحب بلد دی. مننه مننه. صحیح ده. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. تاسو هم خبرې وکړئ، بیا به مرسیال والی صاحب ځواب ووایي. مهرباني.
السلام علیکم سلمان صاحب. سلمان صاحب. السلام علیکم سلمان صاحب.
مهرباني کوئ صاحب.
الو
ستاسی خبری آوری
مایم سیت سلام کو
کور دی ودان
اما ود دردی
خبری کوی تاسی ستاسی خبری آوری تاسی لکه چه زما آواز ناوری
ز ایتا آواز ما
خو خبری
اوکی مایم سیت سلام کو ستا سلام کو ما
لسلام تیر شی
پکتیا ولایت دندن دی پټون د سوریانه خبرې کوم ما د کیماته په سینه کې جنگ خلانو روان دي کومي خاره ده د دې ولایت نه تیر کول دي موږ یو مکتب دي چې د درېدان په نوم د متوسطه تیر کول ټول کالدار ونه لې شو او څنګه ولې کورناو اجازه دي چې دوی د موږ اداري پاتې راغلي چې دا مکتب ته دوی نو تاسو صحیح راغلي چې دا الکان پاتې شي نه وای
bale ډېره مننه چې ټلیفون دې وکړو سلامت اوسه
ټول کال ونه
صحیح شو ډېره مننه لټول اوریدونکو منندو یو کوشش به وکړو چې بیا هم نوبت درکو وس به د پکتیا مرسیال والی الحاج عبدالولی صحیح ته نوبت ورکو صحیح صاحب تاسو د اوریدونکو سرګندونی واورید زه به نه تکراروم ځکه چې وخت مو زیات ځای کې شي مهرباني
زم پلانډو کې راځم هغه سم چې واوریدل اورور چې لغمان نه ټلیفون کړه او زه هم سلام ورته کوم موږ په پکتیا کې لله الحمد پانتون لرو او تیر کال د افغانستان په پنځمې درجه کې راغلی او د وزارو نه زیات په هغه کې موږ زده کړیالان یا محصلین لرو او د اوس دپاره او پانځي په دې کې فعال دي او ښه په چټکۍ سره کار هم کې روان دی یوازنی کمپیوټر چې موږ لرل لیلی وی چې د جمهور رئیس په خاص پاملرنه تیر کال غلیلی هم اوس تقریبا نتیجه کړې کارونه سر ته رسیدلې دي مېرمو پانتون لرو پخه معیار له لاله هم دویم دا د ویروس په مورد کې خو مخکې هم خبرې وکړلې او ورور دې هغه ځنه پښتنه کړې و چې موږ دغه ستونزې لرو موږ هم د ستونزې تر وخت پورې لرلې اوس موږ په پکتیا کې لابراتوار لرو په مرکز ګردیز کې چې د زوم په کچه کار کوي او سمپلونه تلته انتقالېږي او د دې ترڅنګ په ټولو ولسوالیو کې موږ هم دومره امکانات نه لرو خو په درې ولسوالیو کې موږ شفاخانه او عاجل خو پنځه پنځه بستر او دیش بستر نور موږ هلته آماده لرو او تر خپل وسه چې هغه څه چې مخکې ما خبرې وکړلې موږ تخنیکی وسایل او دوا هم ورته آماده کړې ده نور د ما پیغام چې د کورونا د کمیټې مسول هم هم په پکتیا کې ټولو اوریدونکو ته دا ده چې فقط یوازنی شی دا ده چې کورونا نه دوا لري او نه واکسین فقط په کور کې پاتې شي خو اوس د کور شعار هم موږ باید بدل کړو متاسفانه موږ په سر کې دا ونه شو کړای زه په هر کور او په هر مشر غږ کوم چې دوی په خپل کورونو کې دوی خو د قرنطین حد نه راووتل دا ویروس ډیر خور شو فقط مشران په خپل کور کې تر قرنطین کې مشران ته بیل ځای ورکي مشران ته ډوډۍ بیل ورکي او د مشران سره خپل روابط کم کړي ځکه چې په دې وروستیو کې موږ نه د مشران په حق کې قرباني اخلي نو د دې عمل هغه څوک دي چې دای د باندې راوځي بازار ته راوځي کار کوي یا هر څه کوي کله چې کور ته لاړ شي دای نه پیږي یا دای نه احساسوي اما کور کې مشر پلار مور او یعنی کته چې انتقال کی متاسفانه هغه بیا غمیزه باندې بدل شي نو زه د دې تاسو رادیو د دې لپاره چې ټول افغانستان اوري او د موږ په ټولو سیمو کې ورته مسایل سره مخامخ یو د مای وهیله دا چې موږ اوس پکتیا کې اندغه شهر مخ ته چولې ده چې لطفاً پنګيري په کورونو کې قرنطین کړي دا نور نه به بیل سره غږیږو خو په خپل کورونو کې په خپل مشرانو ورهمېږي په خپل مور په خپل پلار او په خپل نیکه هغه په یو کوټه کې بیل کوي د ځانه او تاسو روابط بالکل ورسره کم کوي چې خدای مکه وختای مکه تاسو هغه په ککړ نه کوي د خصوصي مدرسو په مورد کې مونږ ان په سر کې ماده د خصوصي مدارس او مسولین او ترڅنګ د مونږ د تبلیغ د ډلې ورونه دا ټول د علما کرام سره یو ځای رابللی وو دوی سره مناسبه درلوده مونږ خصوصي مدارس هم په همدې حساب کې راځي مونږ تجمع بندو ده چې مدارس دي خصوصي دي دولتي دي په ټوله کې کله چې په مکه معظمه کې طواف لري کله چې د جمعې مونځ تاخير کیږي یا مثلا په توسعه کې چې کور کې وکړي او د نړۍ د ټولو نه لوی مفتیان چې هغه الازهر ده هغه مثلا حرمین شریفین دي او دلته د مونږ علما کرامو دا فتواوې ورکړې دي نو دوی به هم د قرنطین په دوران کې مدارس که د زنانو دي او که د هلکانو دي دینی مدرسې او خصوصي مدارس او ښوونځي به هم یا مکاتب به هم بند وي. بل ورور ویلی چې 2.5 لک روپۍ ورکوي، دا یوه زه ډېر عجیب و غریب غوندې خبره ده. مونږ په ډېرو ځایو کې د 1 لک روپۍ دپاره 10 رقمه احتیاج چې دا 2.5 لک څوک ورکوي چې مونږ هم خبر کړي وای. دا نو په افغانستان کې دغه خصوصا اجتماعي شبکو کې استخبارات دلته ډېر شیطانیت سره عمل کوي، په هر ډول غواړي چې د خلکو اذهان پریشانه کړي. داسې هېڅ کوم شتون پیسې په هېڅ ځای کې شتون نه لري. څوک خالي تابوتونه ښیي، څوک وایي چې دا یې په کورونا لیست کې ونیوه، او مونږ دعا دعا کوو چې کورونا نه څوک مړ به کړي چې حکومت مونږ بندیان نه کړي. دا د دښمن او شیطاني قصې دي. په قرنطین کې څوک د ډاکټرانو نه ویلې، ډاکټران په اول خط کې د دغه جهاد ولاړ دي. او دا اوس که مونږ د مختلف اقشار سره مقایسه کړو، تر اوسه پورې زموږ نه زیاته قرباني د ډاکټر صاحبان اخیستې ده. خدای دې ټولو ته د شهادت لوړ مقامونه ورکړي. د ډاکټرانو نه هم چار چا تور لګولی. په قرنطین کې څوک چاته پیسې نه ورکوي. هغه قرنطین که څوک کېږي، د ځان سره به یې داغه ویره وي چې دا خپل بیمار نه وي، ځکه ډاکټر خو د هر مریض سره ټچ کېږي یا په تماس کې کېږي. نو په دې خاطر ځینې ډاکټر صاحبان چې پکتیا هم په هغې کې ده او لله الحمد بېرته شفایاب شول، هغه بېرته راغلل. ان زمونږ د امبولانس ډرایور چې کله چې شفایاب شو، دوه ورځې وروسته بېرته خپل د موټر ته کېناسته، او اوس هم همدا بیماران انتقالوي. ډاکتران د نن سبا د شدید دعا حقدار دي، او په ډاکترانو پسې به زه وایم چې دوی دومره لوی خدمت کوي او د مرګ سره یې لاس و پنجه نرموي. او مونږ که داسې خبرې په دوی پسې وکړو، زه وایم د دوی به زړونه خفه شي. فقط دا هسې د دښمن او د خلکو رفتار او د ګډوډولو خلکو خبرې دي. بل ورور د لکړۍ لارې پوښتنه کړې وه، واقعا لکړۍ د ډیورنډ د کرغېړنې او کرخې تر څنګ دغه یوه ساحه ده چې د زغمي په نوم یادېږي. اوس متاسفانه د پښتون سکټر هغه اغزل سیم هم غځېدلی ده په دغه سیمه کې. دلته یوه لاره ده چې پخوا به د جهاد په دوران کې مجاهدینو د دې لارې نه استفاده کوله، او داسې بتلل لوګر او مشرقي و دې لارو ته. خو نن اوس هغه لاره په هغه هغه کې نه ده. د لکړیو لاره هسې که کوم نه پوهېږم که داسې دوی خاص اورېدلي وي، بېله خبره ده. هغه لاره اوس اکثریت ساحه یې د حکومت او د قومونو تر د زازه قوم د حکومت سره یو ملاتړی قوم دی. نو د هغوی لخوا نه هغه ځینه اوس هغه استفاده نه کېږي. تر کومه چې د سړک خبره ده، دا کېدای شي چې په دغه برخه کې مونږ د سپین جومات یوه ساحه ورته وایي، په دې ځای کې یو 8 کیلومتره چې د ادرې خواته لاره نور سره وصل شي. هغه د لټکورې لار ده چې اریوب ځاتی د لوګر او لوګر د کابل سره وصل کوي. د همدې یوه لاره ازرې تم اخیستې شوې ده، خو داسې په اساسي توګه کوم ځانګړی پلان ځکه نه ورته لرو چې تر اوس هغه ساحه ډېره خو د اهمیت په لحاظ داسې ډېر شدید ضرورت نه ورته لیدلی کېږي. خو د حکومتي برنامو کې یا د ولایتي ادارې په برنامو کې شامله ده او بحثونه پې شوي دي. د قیمتۍ په سیمه کې متاسفانه د ډېرو اوږدو کلونو نه د لسیزو نه را په دې خوا یوه مشکل پروته چې هغه دا ده چې هلته دا د ځمکې په سر او د پکتیا خو ځنګلیزه سیمه ده، د دوه قومونو تر منځ شخړه را روانه ده. متاسفانه تعلیم هلته هماغه د قومي ستونزې له امله ډېر سالم ځنډېدلی و، حتی روانې دي. هم د رئیس صاحب جمهور دفاع نه هم دې سیمې ته هیات راولېږلی شو، حتی روانې دي. انشاءالله الرحمن چې دا ستونزه هم حل شي او ترڅنګ به یې د معرف ستونزه هم په قیمته او د خروټو تر منځ په دغه علاقه کې چې لږه د ځان سره مخامخ ده، دا به انشاءالله
بله شب ډیر مننه. اوس او بله تاسو ټول پښتون ته ځواب وای کور ودان شاده چې ټول مو پیاد وي. ځینې پیغامونه چې دی افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري راغلي دي. شاه محمد له پکتیا څخه لیکوي په زرمت او کلیو کې څو کرونا پیژنې هم نه او نه کوم صحیح مرکز شته، خو زه ورته وایم چې که خلک نه پیژنې کرونا به ځان پیو پیژنې احتیاط کوي. احمد الله له ګردې څخه لیکي وای د پکتیا په مرکزي روغتون کې یو درملتون دی پر خلکو دوا په پیسو خرڅوي. فضل کریم درویش له ځاځي اریوب لیکي وای کوم مرستې چې د کرونا په باره کې زموږ ولسوالۍ ته راغلي د خرمن قوم ولترې بې برخې پاتې شوی دی. فکر کوم چې دوی مرستې هم په قومي حساب باندې ویشي. خیر، رحمت الله آریان له خوست لیکي وای د پکتیا ولایت اړوند ډنډ پټان ولسوالۍ نری کوتل څخه زیات د جنگ خبرونه راځي، ولې توجه نه ورته کوي؟ شاخلی صحیح مهرباني.
مننه ساروان صاحب، دا ورور چې د اریوب ځاځی نه ویلي وو دا د مرستو په مورد کې ډېر یو ښه زه ځان ته ښه فرصت بولم. مونږ په دا تېره غونډه کښې چې ما تاسو ته یاده کړله چې پرون مو لرله، مونږ په پکتیا کښې متاسفانه لومړی البته په تېرو وختو کښې دا د مونږ یوه یو افتخار ده د دې سیمې چې همېشه یې دا ولسونه سره تړلي دي او همېشه یې کنډو ته په ګډه ملا تړلې ده او ځکه یې کنډو هم ساتلی. متاسفانه د جنګونو پردیو فرهنګونو او د ژوند د مختلفو ستونزو د کار ورکېدل دا ټولو خبره سبب د دې شوه چې ډېر خلک د تهدید سره مخامخ شي. نو دلته اوس هم ډېر کله چې مرستې را ځي وسیله یې همغه پخوانی هغه دي دا دود چې په ډېرو ځایو کې عملي کېږي. مونږ د کرونا په دوران کښې پرېکړه وکړه چې په ټول احترام سره دغې خبرې ته چې د پکتیا یو اصیل دود ده مونږ به د کرونا کچي تر اوسه چېرې مرستې نه دي شوي، خو که مرستې وشوې مونږ به هغه مرستې فقط هغه چا ته ورکوو چې هغه د همدې نن ورځې د همدې برخې مستحق وي. دا به نوره نه په کومو ونډو تقسیمېږي او نه به دا مشخصو اشخاصو ته ورکولی کېږي، مشخصو نه البته هغه ملکانو یا نورو نمایندګانو ته، ځکه دا خیرات ده. او زه پکتیاوالو غږ کوم چې تاسو ته دا د شرم خبره ده چې تا ضرورت نه وي او ته د خیرات په لاین کښې ولاړ وې. مونږ د کرونا مرستې که وشوې مونږ پرېکړه کړې ده دلته د هېچا نه ونډې منو نه بله، مونږ به هغه چا ته نورې دغه مرستې ورکوو چې دا نن د ټولو نه زیات خدای په هغه خوشحالېږي او د ده ضرورت وي. نو اریوب ځاځی ته کومې ونډې نه دي لاړې چې خرمنه تر نه پاتې شوي وي. ما خپله سفر کړی وو هلته زه لاړ وم، فقط مونږ هغه د شفاخانې د تجهیز دپاره او هلته هغه کومې ستونزې چې په شفاخانې کښې پرتې وي د اوبو او د بخ ستونزه یې لرله د هغوی خبرو د تنظیمولو دپاره ما هم سفر کړی او پات شوه. دا بل ورور چې د نری کوتل نه غږېږي، زه تر یوه حده پورې د ده دا خبرې تاییدوم. متاسفانه هغه سیمه د مخالفین چې هر څوک وي یا په هر زمان کښې وي د هغوی دپاره ګټوره تمامېدای شي او خدای دې هر هېڅ چا ته د خدای بد اولاد او خراب همسایه نه ورکوي. متاسفانه زمونږ همسایه هم یو بې شرمه هېواد ده چې هېڅکله د خپلو دغه شیطاني کړنو نه نه درېږي. هغه هم هلته کله مداخلې کوي چون دا د کرخې په سر سیمه ده، هلته مونږ ستونزې لرو. ما همدغه روژې کښې ما هغې سیمې ته سفر کړی و تقریبا څلور ورځې هلته وم او مونږ به انشاءالله خپله ټوله توانایي زمونږ دفاعي او نظامي او دفاعي قوتونه په کار اچوي د سیمې د اوسېدونکو په ملاتړ انشاءالله خپلې هڅې به کوو او دغه ستونزې به انشاءالله راکمې شي.
بله صاحب، په دې اړه مو څه ونه ویل چې احمد د څمکنیو څخه د ویلي دي چې د څمکنیو د معلمینو پیسې غلا شوي وې، په دې اړه مو څه اقدام وکړ؟
متاسفانه هم دا مې نه و اورېدلی. دغه پیسې یقینا زه خبر یم دا غلا شوي دي. فقط یو ساعت په دوران کې هغه عاملین چې څوک وو په دوی نه کومه حمله شوې ده، نه د چا څپېړه ورکړې ده او نه کوم داسې شوی ده. بنام دا خو دې نه پورته دی، چون د مسؤولو ادارو کار ده. د همدې ورور دپاره وې مونږ یې عاملین تحقیق ته سپارلی دي. انشاءالله زر به د دې موضوع حل کېږي.
بله صاحب، یو هم مسئله چې د دې روختون کې درمل په پیسو خرڅیږي، احمد لګردی څخه دا شکایت کړی دی، څو نور هم عیني ورته شکایت کړی دی، دا خبره څنګه ده سیده او که وی څه اقدام وکړي؟
متاسفانه موږ ساروان صاحب کله کله دغه استدلال سړي ته یا د چای ونې م خبره خپله کمزوري غوندې مطرح شي. یوې خوا ټول خلک فریاد کوي چې په روغتون کې هیڅ شی نشته، حتی پر استانبول نشته. نو بیا څنګه دا ادعا وکړو چې په روغتون کې دوا په پیسو خرڅېږي؟ دا زه نشم تاییدولی. خو د ورونو ته وایم چې د یو افغان، د یو مسلمان او د یو دردېدلي ملک د یو وګړي په صفات که دوی داسې یو وړوکی شی هم لري، زه دا د تاسو راډیو د لارې نه دعوت ورکوم. ما سره پکتیاوال اکثریت پېژني، همدا سبا یې زه په خدمت کې یم او سخت نه سخت قانوني برخورد به ورسره کوو.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان یو اوریدونکی به مو اخلو د خبرونې وروستیو شیبو ته نږدې یو. تاسې هم خبرې وکړئ آزادي راډیو.
زه محمد ولي تدبیر یم، پکتیا ولایت نه مې اړیکه نیولې.
مهرباني.
زه له معاون صاحب نه یوه غوښتنه لرم چې د پکتیا په ادارو کې د فساد کچه ډېره زیاته شوې ده. ولایتي شورا او د موږ پکې سازمانم د ادارو برخه کې هېڅ نه لري او معاون صاحب صلاحیت هم نه لري په ځینو موضوعاتو کې. ځکه معاون صاحب پېژنو ښه سړی ده، په ځینو مسایلو کې دلته که هر والي راغلی نو په ډېرو مسایلو کې لاس د فساد موجود دي. نو دغه سیمه کې همداشان د حوضو امیرین باج اخلي، ولس ځوري. زه پکتیا کې مدافع وکیل یم. باور وکړئ داسې مراجعین راځي چې په لوی لاس لکه یو پروژه چې جوړېږي د مخالفینو تکوفو ته ځي. او اتنه احلامینو دا ده چې دلته کفایت اداره ده د پکتیا ولایتي ده. اداره ډېره کمزورې ده. د فساد کچه اوس ته رسېدلې. فقط هغه د فساد موضوع له معاون صاحب نه غوښتنه کوو، له رهبرۍ نه نورو په هر څه کې اعتراضونه موږ لرو، شیان موږ لرو.
ډیره مننه د دې لپاره چې وخت کم لرو. کور ودان یو بل اوریدونکی هم منتظر دی، له دوی نه م هیله ده چې ډېرې لنډې خبرې وکړي چې یوازې دوه درې دقیقې لرو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لطفا لنډې خبرې وکړي په یوه جمله کې.
د پکتیا ولایت بارمل وسلینا خبرې کوم، محمد عباسم. د پکتیکا او د پکتیا ترمن لاره ډېره نام لري.
درست.
د پکتیا چرواکي د پکتیکا په چرواکي باندې پراو راړي. د پکتیکا چرواکي د پکتیا په اړه
صحیح. ډیره مننه. بس منظور مو زرمت دی چې همیشه د پکتیکا خلک شکایت ورڅخه لري. ښاغلی صحیح مهرباني.
بیا هم د دواړو پوښتنه کوونکو ته زه هم سلام وړاندې کوم. لومړی وکیل صاحب نه هم مننه کوم او هم زه په هیڅ صورت د یو افغان صفت او بیا دوه درې تارفین هم لرم، داسې نه وایم چې فساد نشته. خو په تعصب سره یو خدا ده چې څوک چې په فساد کار کوي نو هغه څوک چې کوم عمل سرته رسوي د هغه عمل هم سپېڅلی نه وي. په ډېرو حالتونو کې هغه خپل په همدې فکر کې چې یو څوک پیدا کړي چې د هغه نه هغه د اصولو یا د قانون یا د حق پرې باطل ثابت کړي. زه دا قاعدوم، داسې نه وایم چې نشته. د پکتیا ادارې په ټول وخت کې هڅه کړې ده او زه همدا غږ زه په اکثرا په مجالسو کې په غونډو کې هم خپلو ټولو پکتیاوالو دا غږ کوم چې په دې فساد نه ورکېږي چې مونږ وایو چې فساد شته. فساد په دې ورکېږي چې د یو چا نه د یو څوک توقع وکړي او هغه راشي مراجعه وکړي. ګرامه به زه هغه وخت نه وروسته حساب کړم چې یو څوک وایي چې زه والي ته ورغلم چې دلته فساد د مانه رشوت اخلي والي وانورېده. زه مثلا رئیس امنیت ملي ته ورغلم چې دغه ځای د مانه رشوت غواړي خو ته د ما سره همکاري ونه کړه. زه د دې ولسونو نه هیله کوم چې دغه فساد یا رشوت بیخي داسې یو روا غوندې عمل جوړ شوی ده. متاسفانه په دې اسلامي ټولنه کې او په افغاني ټولنه کې زه په ټولو غږ کوم چې او ردوم نه فساد شتون لري. خو زه ګیله تر هغه نه منم چې هر ورور چې تا نه څوک په رشوت غواړي ته مراجعه وکړه. ادرسونه مشخص دي، که چېرې ادرس تا ته مثبت ځواب در نه کړ او ته یې ناهیله د خپلې ادارې نه وګرځولې نو بیا هغه وخت کې به دا ټول سره غلي. دلته متاسفانه دغه دودونه داسې دي. جناب ساروان صاحب که زه ووایم چې د مانه پلانکۍ رشوت اخلي سبا ماته شخصي دښمني پرې جوړېږي. متاسفانه خلک د همکاري وکړي. فساد شته خو فساد د ټولو په یووالي سره په اتحاد سره او په ملګرتیا سره انشاءالله د دې ارادې شتون لري. د پکتیا اداره زه شخصا چې ډېر راسره معرفت لري او دلته ما د دې خلکو اوږده مزدوري کړې ده. په همدې خاطر زه بیا هم ټولو ته دعوت ورکوم، همیشه مې دعوت ورکړې. داسې مه وایه چې ما نه رشوت اخلي. راشه څوک در نه رشوت اخلي چې زه ورته ملګری شو او د ستوني نه یې ونیسو او دا لعنتي دا شیطان او دا حرامخور د ولس نه ورک کړو. او پات شو د بل ورور د سرک په مورد کې خبره کړې وه. دغه سیمه ساروان صاحب تاسې هم په دې سیمه بلد دی، تاسې اشاره هم وکړه. دغه سیمه کې ځینې وړې وړې هسې پذیرۍ پیدا کېږي. مونږ د ګردیز نه تر زرمت پورې د سرک په دواړو غاړو تقریبا د تیر کال دغه ځای کې مونږ پوستې ایجاد کړې. دلته ولسي پاڅونونه په دې لاره کې پراته دي. بیا هم غلچکی غلچکی بریدونه کېږي او یوه لویه ستونزه دا ده چې هغه د مونږ د ګردیز نه تر زرمت پورې سرک چې ده دا تر اوسه پورې په اساسي ډول نه ده جوړ، یعنی خامه ده. دلته مخالفین اکثرا دا مینونه مینونه دا شیان خښوي چې هغه هم په رښتیا هم ډېر کله هم قرباني رانه اخلي او ویره هم د همدغو ډېر وخت خوره وي. بیا هم مونږ د سهار نه اول سهار نه د مونږ قطعات وځي ساحه ته تیروي، هغه ساحې چې د تهدید سره دي. انشاءالله چې په دې اکله به د دې نه پورته نوره هم مزل وشي.
ډېره زیاته مننه د پکتیا مرسیال ولی الحاج عبدالولی سهی چې زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ووایو. کور ودان له تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
somebody